دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وس په خبر کې د شپې 11 بجې شوې دي. زمادانی سجمل سلامونه اومنه اوریدونکو وس تاسو ته د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو. راځي چې د خبرونه وورو. خبرونو سرټکی د پاکستان د اعلی پای یو وفد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته تللې ده. د جنوبي وزیرستان د راغزه سیمې اوسیدونکو پر لټ نن هم دوام لري او د پناه غوښتونکو لپاره کارکونکي یوې ادارې ویلي چې په تیر کال کې نږدې 1 میلیون خلکو په اروپایي ټولنه کې د نړیوال تحفظ لپاره اسناد جمع کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي، د فبروري په 22مه یعنی نن کابل ته ورسېدل. پاکستانی چارواکي په داسې مهال افغانستان ته تللي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم دروازه د فبروري له 19مې راهیسې تړلې ده. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر خبري ایجنټس په رپورټ کې ویلي چې د برادر او د آصف ترمنځ په کتنه کې په دواړخیزه اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ایزو مواصلاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وشوې. د جنوبي وزیرستان د راغزه سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشتوالي پر ضد نن په شپږ مروسم پرلتا دوام ورکړی. په پرلت کې ناست راغزه یو اوسیدونکي ارشد خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره د سلې انتظامی یو چارواکي هم لیدولا نه دی ورغلی.
د میجو څلور آئینی مطالبه دي چې په هغه کې 3G 4G بحال عمل دي، د غورلامې او د ټیپ ټاور بحال عمل دي، پکې ورسره راځي بازور ته ډي اس ال ورکول دي. او پر راځي کې چې کې مې راکې ته آتا بجلی منځري شوی په هغه باندې 4 سټاپ شوی دو هغه کم ټیټ کول دي، هغه بحال عمل دي. کچېره سرکار نن مشته نه روغای میج د انګور اډن من شهره دا د هر قسم مومنټ پورا بنداوي.
پرلتوال وای چې یو درش کولتا شاوخا دوه کال وړاندې د بجلی منصوري شوې د خطر اوسه په کار نه دی مکمل شوی. بلخو د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استاسي لیګلې دي او هیله ده چې د احتجاج کوونکو د غوښتنې به زر ومنل شي. د بلوچستان بارکان ضلع کې له یو کوی څخه د راوستل شوو مړو خپلوان دا مهال په کویټه کې په احتجاج دي. احتجاج کوونکو دغه مړي د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر مخې ته ایښي دي او له حکومته د انصاف غوښتنه کوي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي د کوهلو ضلع د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نیاز محمد نن مشال ریډیو ته ویل چې له دې پیښې د پلټنو لپاره دي د بلوچستان هایکورټ تر څار لاندې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د فبروري په 16مه د یوې مېرمنې په ګډون د دریو کسانو د غمړي له کوی څخه راوستل شوی او د کوهلو ضلع اوسیدونکي خان محمد د فبروري په 21مه رسنیو ته ویلي وو چې په وشل شوو کې د ده مېرمن او دوه زامن دي. نوموړي تور پورې کړی چې دا کسان له 1300 کلونو راهیسې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران په شخصي زندان کې بندي وو. د ده په وینا د دې تر څنګ یې د کور 15 نور کسان هم لا هلته بندي. خو د بارکان پولیسو ویلي چې په دې اړه یې ثبوتونه ترلاسه کړي نه دي. بلخوا سردار عبدالرحمن کیتران پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان وای لنن څخه د زندانونو د ډکولو مهم پیلوي. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه په لیکنه کې تور لګولی چې بنیادی بشري حقوقونه تر پښو لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډیره زیاته شوې، نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې توندوي. په عین حال کې د یاد ګوند یو مشر فواد چودھری پرون پلاور کې خبري غونډې ته ویل چې د جیل بھرو یا زندانونو ډکولو تحریک به له لاهور څخه پیلېږي. او په اروپا کې د پناه غوښتونکو لپاره کارکونکو ادارې ویلي چې په 2022 کال کې نږدې 1 میلیون خلکو په اروپایي ټولنه کې د نړیوال تحفظ لپاره درخواستونه جمع کړي دي. په فبروري میاشت کې د خبرو شوو شمیرو تر مخه دا شمیرې د 2015 او 2016 د مهاجرت بحران راهیسې تر ټولو زیاتې دي. د پناه غوښتونکو لپاره کارکونکو ادارې دا هم ویلي چې تیر کال د پناه غوښتنې 9,68,000 درخواستونه د ناروې او سویټزرلینډ په ګډون د اروپایي ټولنې په 20 هیوادونو کې جمع کړل شوی دی چې دا د 2021 کال په نسبت 50% زیات دی. په دې کسانو کې د اوکراین د هغو له 4 میلیونو څخه زیاتو کډوالو شمیرې نه دي شامل کړل شوي چې ورته په اروپایي ټولنه کې عارضي تحفظ ورکړل شوی دی. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره د خواجه آصف په مشرۍ پلاوی کابل کې د طالبانو له حکومت سره په امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. د خیبر مرستیال کمشنر وایي چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه د اسلام آباد او کابل په خبرو کې لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی، خو سوداګر وایي چې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
بادرنگ مونږ بار کړی شي کنټینر جنریټر سٹارټ دی، ډیزل خو یو ډیزل هم ډیر ګران دی. دا مونږ درې ورځې کې رسیدلو د خیره سره لاره بند ده، وزلل ته ایساری نو مال والا هم نقصان دی، اوس مونږ هم نقصان.
د جنوبی وزیرستان د راغزه سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی نشټوالي سید نن پشپګم اروس هم په احتجاج دي.
درغزی بزور داسې بزور دی چې دا په ایشیا کې د چلغوزۍ چې کوم غټ مین جنگلاتی عدالت در دی علاقې سره تړلې دي، نیټ ته نشټولې دی واجې نه دا خلک نوړل نور بزورینه تشویق شول می سو.
او د خبر پښتونخوا نرخزیان غوښتنه کوي چې حکومت باید په سواد کې د نرخزیانو د وژنې په تور نیول شوی یو تن باید ارو مرو سزا کړي.
ډزو ته خصوغ نه پاتې کېږي، زه ورسره یوازې هم هغه تکلیف چې هغه درد چې هغه مال لیدلی دی او هسپتال والا کله چاوې په دې دننه که چاوې په دې دننه که نو مونږ یو خواجه سره په مونږ پسې دا خلک خندا کوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر برسود اخبر ونی لمڑی رپورٹ طرف تا د پاکستان د دفاع وزیر خواجہ محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادی چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلی دی. د خواجہ آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي نن کابل ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په روسیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې، د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجہ آصف د یو لوړ پوړي پاکستانی پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي یاد پلاوی د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغنی برادر، دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او نورو طالب چارواکو سره کتلي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په کرخه د امنیتي ستونزو او دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د لا پیاوړتیا په اړه بحثونه او خبرې کړي.
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پل باندې کله کله د نامنې او د واقع کېدو او همداراز مشکلاتو د حل کېدو په باره کې خبرې وسوې، ورسره د افغان تجارانو د اموالو د ځنډېدو په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوې.
اخوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال عبدالغنی برادر د دفتر له لوري په خپور شوي بیان کې چې دغه دفتر په ټویټر باندې خپور شوی راغلی چې د یاد پاکستانی پلاوی او ښاغلي برادر ترمنځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ، سیمهیز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث او خبرې شوې. په بیان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او په کې راغلي سوداګریزي اړیکې باید له سیاسي او امنیتي مسایلو جلا وي. په بیان کې دغه شان راغلي چې په دې لیدنه کې په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو او عاجلو ناروغانو لپاره د لازمو اسانتیاو درامنځته کېدو او په پاکستانی زندانونو کې د پرتو افغان بندیانو د خلاصون په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. طالب چارواکو سره دغه پلاوی د لیدونو کتنو په خبرو شوی او تصویرونو کې لیدل کېږي چې په دې پلاوی کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی مشر ندیم انجم، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان او یو شمیر نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ ناوخته طالب چارواکو د ډیورن په کرخه د تورخم دروازه وتړله او نن هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. د طالبانو حکومت د دې کار لامل د پاکستان له لوري د ژمنو نامعلي کېدل یاد کړي خو جزئیات یې نه ورکړي. دغه شان په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښې هم زیاتې شوې چې د ډېرې پیښو مسؤلیت یې پاکستاني طالبان مني، هغه ډله چې د پاکستاني چارواکو په ګمان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. خدای دا د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وایي خای په دې سفر کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په موجودیت هم خبرې او بحثونه وشي.
پاکستان دا ویلو چې دوی به د طالبانو حکومت سره د ٹی ٹی پی د پاکستانی طالبانو د تحریک داغی کم نن سبا فعالیتونه پاکستان کې سیوا شوې دي د دې په اړه باغی سره خبره کوي، اغوی تبا د هغی په اړه باندې معلومات ورکوي او غوښتنه وکړي چې د پاکستانی طالبانو مرکزونه چې پاکستان دایدا کی هغه په افغانستان کې دي هغه ړنګ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو ټویټ کې ویلي د دفاع د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی او هلته د افغانستان له سرپرست حکومت له چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول له پاکستاني لوري سره د خبرو اجنډا په کرښه ستونزې او د سوداګریزي راکړې ورکړې پراختیا بللې. نږدې 15 ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا د پولیسو په یو جماعت کې تر خونړۍ حمله وروسته چې نږدې 100 پاکستاني پولیس پکې وژل شول، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې و چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او دوی به په دې اړه د طالبانو له حکومت سره جدي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د مونیخ په غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت هر ځل تر دا شان ادا وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه استعمال په اړه د دوهې هوکړې ته ژمن دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر مرستیال کمشنر نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د ترخم دروازې د تړل کېدو څلور ورځې وتلي، خو په دغه اړه د اسلام آباد او کابل په خبرو کې لا هم کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان طالب چارواکو د فبروري په 19 ترخم دروازه تر هغه وروسته د احتجاج په توګه وتړله چې په خبره پاکستان لوري ځینو افغان ناروغانو دغې خدمتګارانو ته هغې هیواد ته د داخلېدو اجازه ورنکړه. د پاکستان سرحدي ځواکونه وایي چې په وروستیو کې ورته امر شوی چې له افغان ناروغانو سره د هغې یوازې هغه خدمتګاران پاکستان ته پرېږدي چې پاسپورټ او ویزه ورسره وي. په عین وخت کې ټرانسپورټران او ډرایوران وایي چې د دروازې تړل کېدو له وجې په مالونو بار د پام وړ شمېر ګاډي د خیبر درې په لویه لار ولاړ دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
نن په څلورمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. دغه دروازه د فبروري په 19 طالب چارواکو خپل لوري ته هغه مهال وتړله چې کله پاکستانی سرحدي ځواکونو په هغې ورځ ځینې افغان ناروغان او ورسره موجود خدمتګاران د پاسپورټ او ویزې نه لرلو له وجې بیرته ستانه کړي وو. طالب چارواکو په ظاهره دا درس پل کړی چې پاکستانی چارواکو ورسره په دې وروستو کې په یو شمېر غونډو کې دا ژمنه کړې وه چې دوی به په تورخم افغان روغانو لپاره نرمی راولي، خو دا ژمنه ورسره پوره نه کړه، نو ځکه د احتجاج په توګه دا دروازه تړلې او تر بل امر پورې دی افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته نه داخليږي. همدارنګ پاکستان لوري ته هم په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ عمل ولاړ دی او دفترونه تړلې پراته دي. د تورخم دروازې تړلو سره دوه طرفه تجارت ولاړ دی او د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه گاډي په دې انتظار دي چې افغانستان ته واوړي. د خیبر ضلع د ترانسپورت یونین مشر شاکر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی روزګار افغانستان سره تړلی او په کار ده د تورخم دروازې خلاصولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
خو له اوسه پرې داسې نتیجه موږ لره نغله چې موږ پې خوشحال شو، نو موږ اپیل کو چې دا موږ اوس څوک واوري مشران دي په کار دی چې په دا باندې اکشن واخلي و دا تورخم پولې مساله چې دا روزانه ای دا نن روزانه ای په کوده چې د خبري او خطرې کار او باسي د پروتوګوډي ویلوړي سبزي ویلوړه او ترانسپورټران خپاري
په لند کوتل کې خپل ګاډي سره ولاړ یو ډرایور اصل خان وای چې په اي سي کنټینر کې سبزي بار کړي غواړي چې افغانستان ته په وخت واوړي، خو تورخم دروازه تړلې پرته دا ډیر مشکل سره مخ دي.
بادرنګ مونږ بار کړي اي سي کنټینر دا ملتان نصیب مونږ بار کړي دي ستا ایرتان ولزی ترانزیت جنریټر سٹارټ دی ډیزل خوري ډیزل هم ډیر ګران دی. دا مونږ دوه درې ورځې کې رسیدلو د خیره سره او لاره بند ده وسلل ته ایساری نو مال والا هم نقصان دی اوس مونږ هم نقصان دی. ورور چې گیټ خلاص شي مونږ له چې گیټ خلاص شي او رش کم شي د خیره سره ګاډی ډیر زیات ولاړ دی.
د تورخم انتظامی چارواکی وای چې په دې ورستو کې افغان وګړو نه هغه سہولت بیرته خستل شوی چې یو ناروغ تن سره به یو خدمتگار د بغیر سفری اسنادو پاکستان ته وړي. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد خان مومند نن د فبروري په 2 مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالیږلي پیغام کې ویلي چې تر اوسه په دې مسله د اسلام آباد او کابل ترمنځ څه پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بلوچستان په بارکان کې د وژل شوو دریو کسانو د خپلوانو پر لتنن په 2 وروسم په کوټه کې روان دي. دا مړي له پرون ماښام راهیسې د اغه صوبې د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاج په توګه ایښودل شوي دي. پر لتوال د دغو وژنو تور په صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران پورې کوي او غوښتنه کوي چې د پیښې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. کیتران دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان حکومت د پیښې د تحقیقاتو لپاره د یوې کمیټې جوړولو ویلي وو، خو پر لتوال خبره نه ده منلې. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د وژل شوو کسانو خپلوانو او د امریکا بلې خلکو د کوټ په ریډ زون کې د وزیر اعلی د ودانۍ و مخ ته د تیر ماښام راهیسې پرلت پیل کړی و چې نن هم روان دی. د پرلت د برخوالو په وینا چې د خان محمد مری د کور ودانۍ او دوه زامونو په وژنو کې د صوبایي وزیر او د بارکان د یو قبایلي مشر سردار او درېمان کتران لاس دی. دوی غوښتنه لري چې سردار او درېمان کتران دي نه یوازې د خپل منصب څخه لري کړل سي، بلکې د هغه په ضد د قتل مقدمه لاسلیک سي او هغه دې سم د لاسه ونیول سي. په دې ترڅ کې د اومی نېشنل ګوند د کولو یو مشر نیاز محمد د مشال ریډیو د لارې غوښتنه وکړه چې د بلوچستان هایي کورټ تر څارنې لاندې دي د پیښې د پلټنې په خاطر یو عدالتي یا جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي.
خاص کر دا عبدالرحمن کتران خاص خپل سړی دی چې موږ جو جی ټی جوړوم. دا جی ټی مزیو نوم دا خلک خطاب واستون دا نور شهر.
دوی د صوبایي حکومت لخوا د پیښې د پلټنې په اړه تحقیقاتي کمیټه رد کړه. د پرلت یو بل برخوال او د پاکستان مری احتیاط مرستیال مشر مرید خان مری و مشال ریډیو ته وویل چې د سردار عبدالرحمن کتران په ذاتی جیل یا زندان کې اوس هم د خان محمد 15 بچیان بند پاتې دي او دا هغه در خوش کول لپاره دی حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړي.
نن دا غواړو چې دا الکان چې دا کوچنیان چې دا یو لس دو لس کال دا ظالم سره مزدوري کوله، هغه کور ته هغه ملمنو ته هغه برتن او هغه لوخي منځله کپرو صفا کوله. موږ دا ظالم نه حیران یو چې ته دا خپل ملزمان دا غریب زموږ مظلوم له سر زیاتی او څنګه دا سفسات تر اتنا چې دا غریبانان په دا ډرلو سوروغ سوروغ کړي د دې لاشونه او دغه مور مخامخ د غزامه اولنه غزامنان یو زمين راوړې د پټرل کړي د مخامخ مور ویني او د مور سره ستاسو خپله دښمنۍ د چتا دویم ځای بیا راوړې هغه مخ هلاله بیا درې مخ هم هلال کې هغه مخ هم تیزاب لګې.
د پرلت د پیپلز ګوندی و مېرمن سکینه عبد الله راغله او هغه زیاته کړه چې د بلوچستان په قبایلي ټولنه کې و شوز تر ډېر په احترام کتل کیږي او کوم پېښ چې سوي دا هغه د دوی لپاره د منولو وړ نه ده.
ځکه د ریاست باندې ډېر د غلرم امید لرم، هیل هم لرم، خپل ادارو باندې، خپل د عدلیه باندې، خپل د حکومت باندې ډېر د غلم لرم، امید هم لرم او دا خاص هم کوم چې ډېر ژر به ژر دا چې کوم میتونه دلته پراته دي د غمزکو د دغه خاور دي دې هم چې دې د شوز او د یو شوز د لپاره د ملک چې دا رقم چانس باندې خلی په بلوچستان خوبصورتي دغه چې دا د مرمنو د لپاره چې دا شی باندې ستلسي نو بیا
په دې ترڅ کې چې مکله د صوبایي وزیر سردار او درېمان کتران سره د پرلت د برخوالو د تورو په اړه تماس ونیوي نو هغه په کلک سره دا خبرې رد کړې او ویل چې د یو سازش لاندې د ده په ضد پروپاګنډا پیل شوې ده چې موخه نه یوازې د بدنامه کول دی بلکې په راتلونکي انتخاباتو کې د ده د ناکامۍ لپاره لاره پرانستل دي. د فروری په 1 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې ښاغلي کتران ویلي وو چې د پیښې د پلټنې په خاطر که کوم کمیشن وټاکل سي نو دوی به پوره مرسته ورسره وکړي. دا ډول تیر شپه پولیسو په کوټه کې د سردار او دریمان پر کور چاپه وهلې او د شجنه پولیسو د لارې دغه په کور کې سرچ اپریشن کړی دی، خو څوک یې نه دی میندلې او نه یې هم څوک نیولی دی. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې هم د فروری پر 18 نیټه د بارکان پر پیشه باندې سخت خفګان ښکاره شوی دی. د کولو سره تړاو لرونکو د بلوچستان وزیر تعلیم نصیب الله مری اویل چې حکومت دې سم د لاسه په پیش کې تورن کسان ونیسي. د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو وویل چې حکومت د پیښو وروسته نه هیواز د خان محمد د 500 بچانو د پلټنې کار پیل کړی دی، بلکې وټولو کمشنرانو او ډیپټی کمشنرانو ته امر کړی دی چې د خلکو د ذاتی جلو په ضد ګامونه پورته کړي. وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په مشرتابه کې د بارکان د پیښ په اړه د جګپړو چارواکو یو غونډه هم سوې ده. و دې غونډې ته ویل شوی دی چې د اعلی وزیر لخوا د بارکان د پیښ په اړه د پلټنې یو تحقیقاتي کمیټه جوړه سوې ده. د ډی آی جی پولیسو لورلای په مشرتابه کې به دا 15 کسیزه کمیټه په 150 ورځو کې یو مکمل رپورټ و حکومت ته وړاندې کوي او په پیښه کې د تورونو کسانو ټاکنه یا نشاندهي به کوي. د یادونې وړ ده چې د خان محمد مری د میرمنې او دوو زامونو مړی د فروری په 16 نیټه په بارکان کې د یو کوی څخه میندل شوی وو. خان محمد مری چې پخوا یې د عبدالرحمن کتران په کور کې د مزدور په توګه کار کاوه و ټولنیز رسنیو ته ویلي دي چې د ده میرمن او بچیانې د عبدالرحمن کتران په کور کې او ذاتي زندان کې د کال 2019 راهیسې بندیان وو او دوی ورځې لمخه د میرمنې او دوو زامونو مړی مندل شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی په څوکیو لزمي ټاکنو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د دې ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان بیګا په یو بیان کې تحریک انصاف ته په اشاره ویلي چې په داسې حال کې چې یو ګوند په انتخاباتي سیاست کې سنجیده نه دی، دا ګوند د حکومت او د خپلو کاندیدانو پیسې ضایع کول نه غواړي. د پاکستان او په مرکزي حکومت کې شامل ځینو نورو ګوندونو هم لزمي ټاکنو بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قومي اسمبلی په 3 څوکیو د زمینی ټاکنو لپاره د مارچ 14 نیټه اعلان کړی ده. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان لخوا دا پریکړه د فروری په 20 شوې. دی وای چې صوبې د قومي اسمبلی په خالصو کو د زمینی انتخاباتو بایکاټ اعلان په دې وجه کړی چې یو تشپنوم سیاسي ګوند انتخابي سیاست ټوخه ګرځولې ده. لومړی دا چې په ډېرو څوکو د یو نماینده په درولو د قام میلیونونه روپۍ ضایع کړي، او بل دا چې د ملک اوسني اقتصادي وضعیت ته وکتل شي نو خالي د 3 لپاره د قام په کروڑو روپۍ ضایع کول به قام سره زیاتی وي. د نن وړاندې عوامي نېشنل ګوند د 13 قومي اسمبلیو حلقو لپاره خپل امیدواران هم اعلان کړي وو. دا چې د زیاتره غټو سیاسي پارلماني ګوندونو لخوا د دغه زمینی ټاکنو بایکاټ به څه اغېز لري، نو شنونکي خبريال محمود جان بابر وایي
زما پر خیال دی دا دی چې دا جماعتونه دا ثابتول غواړي چې تحریک انصاف د دې هر څه ذمهوار دی، او دا عمل چې کوم روان دی نو که دې کې دې وي که مونږ برخه الو دا به یو سنجیده عمل یو مونږ دا به هر صورت دا په کار دی چې مونږ دا ثابت کړو، او دا هغه خلک دي چې اسمبلو ته ولیږي نو اسمبلو نه لاړ شي، او چې اسمبلو نه لاړ شي بیا وایي چې دوباره راته ووټ راکوي، نو که دا دې پرېږدي نو دې سره به د دې د سنجیدګۍ کې ډېر کمی راشي، دا به یو غیر سنجیده غوندې عمل شي کنه. نو زما خپل خیال دا دی چې دا سیاسي جماعتونه هم په دې خبره باندې پوه دي چې څه به خرچم وکړو، او د 3 دپاره که خرچم کوو بیا راځو بیا اسمبلی ماتیږي او بیا واپس حکومت ته ځو، نو چې دا کم کینډیډیټ ودرو دا دومره خرچه کوي نو دا جنرل انتخاباتو کې چې د 5 دپاره کم الیکشن په هغې کې دی ولې ونه کړي.
د نن وړاندې مرکز کې په حکومتي اتحاد کې شامل جماعتونو د پی ډی ایم د سیورو لاندې دغه زمینی ټاکنو نه بایکاټ وړاندې اعلان کړو، چې پکې پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډله نه علاوه ایم کیو ایم یا متحده قومی موومنټ هم نن شامل شو. دا چې زیاتره غټو پارلماني پاټو دغه زمینی ټاکنو کې برخه نه اخیستل نو انتخابات په وشو کنه، نو په دې اړه مو د الیکشن کمیشن په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د ویان سره سو سوار د ټلیفون او واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي خو جواب یې ورنکړو. خو په آئینی چارو پوها د پیښور های کورټ وکیل علی ګوهر دورانی وای چې بیلابیل ګوندون لخوا د بایکاټ په انتخابي عمل هیڅ اثر نه غورځيږي.
بایکاټ نه بایکاټ د سره اس قسم اثر نه پروزي، لکه کوم ګورو د 2008 الیکشن شکل شوی جنرال ناغینم جماعت اسلامي بایکاټ بایکاٹ کرو پاکستان تحریک انصاف ہم بایکاٹ کرو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہم بایکاٹ کرو خو الیکشن نشو الیکشن خو کی گی آزاد امیدوار رات لیش آزاد امیدوار ادری دیشی او اگر گٹلیم شی نہ دا ضروری نہ دا چھ پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹیز اگے ددی بایکاٹ کین الیکشن بنے کی گی
عوامی نیشنل گن وینا وا چھ پی ڈی ایم او پاکستان پیپلز پارٹی ہم پ انتخابات کی گڈن دنا کولو تدوینہ غختہ نہ کڑے وا خو بیا ددی مخالف گن پاکستان تحریک انصاف سو سوارے دا خبر تکرا کڑے چھ دی بدا زمینی ٹاکنو کی مکمل برخہ زکہ ہم خلی چھ مرکز کے دا مخالف ڈلو سوکیا ترلا سکڑی او بیا مرکز کے راتون کی ٹول ٹاکن اڑان دے سارون کی انگران حکومت کے خپل کردار لوبوی ابل دا چھ دی خپل مخالفین تدا خای چھ اولس اس ہم دا دوی سرا ولاڑ دے تیر کال 2022 اپریل میاش کے دا پاکستان تحریک انصاف خوشا یوسل در وشت قومی اسمبلی غلو اجتماعی استفاگان ورکڑوی چپک دزنو استفاگان دا قومی اسمبلی سپیکر منظوری کڑے ہم وی ابیا پاکستان تحریک انصاف رستو دغه استفاگان منظورولو پرزد او ددی واپس اخستولو پر عدالت ته هم تلی دی چزن پک عدالت واپس کڑے ہم دی دا پاکستان الیکشن کمیشن په 20 جنوری اعلان کڑے چې په درې دیرشو قومی اسمبلی سوکو باندې و پشپاړسم مر زمینی ټاکنی کیږي چپک اته په خیبر پختونخوا کې دی ادغ اتا سوکے پسوات ہری پور سوابے خیبر نوخار ڈیر اسماعیل خان اور کواٹ کی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
اور ادن کو مشال لڑیو تاسو اور دا پاکستان سپر لیگ دا شل وریزا مقابلو لڑکے دا وقت ملتان سلطانس او دا کراچی کنگز ترمینز دا کرکٹ میچ شروع شوے دے ملتان سلطانس بیٹنگ کبھی او تر اوسه یې شپږ سلویخت رنزونه جوړ کړی دي شپږم اوور روان دی او یو لوبغاړی هم لا نه دی آؤټ شوی مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو رپورټ طرف ته د جنوبی وزیرستان په راغزه سیمه کې د هغه علاقې خلکو نن په شپږم ورځ هم پرلت دوام لري دوی غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومتي چارواکي دي د دوی په سیمه کې بند کړي انټرنیټ بیا بحال کړي او چې کوم کلو ته د بجلی منصوري شوې ده په هغه د هم کار زر تر سره مکمل کړي بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې د راغزه احتجاج کوونکو درنې مشرانو سره مذاکرات کوي او هیله ده چې دا مسئله به زر تر زر حل شي په ډیره تفصیل اشتیاق مسید را کوي
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع راغزی سیمه او سیندین کې پخپلا سیمه کې د بند کړی شوی انټرنیټ بحالی وشتنه د پورا شپې جمع ورځ هم په احتجاجي درناکشه پلاتې وهلې دي د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان ویایي چې حکومتي چارواکي یا د احتجاجي درنې وشتنه اورېدلې ته هم تیار نه دي
نن د میژو شپږم ورځ دوه چې د غدر نه میژو کښې نه ودی دو نن ورځې پوره میژ ته نه سرکاري اډمنسټریشن طرف نه هیڅوک ښه نه دي روغلي د میژو څلور عیني مطالبې دي چې په هغه کې 3G 4G بحال عمل دي د غورنامې او د ټیپ ټاور بحال عمل دي پکې ورسره راځي بزور ته ډي ایس ایل ورکول دي او په راځي کې چې کومې علاقې ته هاته بجلۍ منظره شوې په هغه باندې چار سټاپ شوې دو هغه کمپلیټ کول دي هغه بحال عمل دي که چیرې سرکار نن میژ ته نه روغی میژ د انګور اډمن شهره دا د هر قسم مومنټ ته پوره بنده وی کا سرکاری وی کا فوجی وی کا اورد گاڑی وی کا ہوٹل گاڑی وی په داسې طریقې باندې بنداوی چې په باندې هیڅ څوک نشي تللای
په احتجاجي درناک شه نوز د راغزی یوت سوسایټي د یو بل غړی محمد یایا خبره هم وروي
درغزی بزور یودا سے بزور دای چې دا په ایشیا کې د چلغوزی چې کیم غټ امن جنگلاتی عدالت د دغه علاقې سره تړلې دي نو دلته په کروډینا ټیکس میش ورکوي میش د کاروبارین روتین نو د نت تر نشټولې د واجنه دا خلک لوړل نور بزورینه تشیب شول میش هغه خپل چې کیم کاروبار به روزګار د نت سره تړلې هغه د ښینا ډیسټرب شوی دی محروم شوی دی په دا علاقې کې سیګنل چار نه کو ټلیفون نشي دا اوس میش تو سره کیم رابطه کی د میش مخصوص دی دا ته تلور شي مزال وکي نو میش ته 3G 4G بحال شیل کترنګ چې د نور اولسته حق ور کوي اب کی ملکی تا 3G 4G پکې فعال دي پرنګ د میشه د خپل حقوق راس کو دلته چې څوره سټوډنټ دي سکول نه دي او انلاین ټیسټینه دي نو دوی مجبورن د غزینا دوه درې ورځې مخکې لوشي دی ای خان شهر ته پځی کې د کمراون سي ولا ته بیا د هغه ټیسټ دغه ته اپلای کو یا انټرویو ور کوي نو دغه د سټوډنټ ډېر زیاته مسایل دي
مشال ریډیو چې د راغزی احتجاجي درنه وشتنه د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخه تکشه شوه اغوی وویل
نو پاگی که مونگ خپل تحصیلدار هم لگلی دی او دغه پی ام زم هم لگلی دی وقتن پا وقتن جرگیم شوی دی نو انشاءالله چه دغه محل شوی سال شوی انشاءالله
در اغزی احتجاجی درنه مشارون دا هم وویل چه دوی و تراغی وقت پوری پا احتجاجی در نقش پلاتای وحالی وی چه تر سمرا پوری دی مکامی انتظامی چارواکیو دی دوی غشتن مانلی نوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پا پی خبر کے دما خام شپگنی میں بجیشوی اس بعد لنڈ خبرون طرف تلاڑ شو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو لوړپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د آصف په مشرۍ پلاوی چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان او د استخباراتي ادارې ایس آی مشر جنرال ندیم انجم هم شامل دي نن کابل ته ورسېدو. د جنوبی وزیرستان د راغزه سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ او بجلی د نشټوالي پر ضد نن پشپګم ورځ هم پرلتا دوام ورکړې ده. په پرلت کې ناس د راغزه اوسیدونکو ارشد خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره د ضلعي انتظامی او چارواکي هم لیدولا نه دی ورغلی. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې له پرلتوالو سره د جرګې لپاره تحصیلدار او سیاسي استازي لیږلي دي. د بلوچستان بارکان ضلع کې له یو کوی څخه د راوستل شوو مړو خپلوان دا مهال په کوټه کې په احتجاج دي. احتجاج کوونکو د غمړي د بلوچستان د وزیر اعلی د دفتر مخې ته ایښي دي او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. د فروری په شلمه د یوې میرمنې په ګډون د دریو کسانو د غمړي له کوی څخه راوستل شوي او د وژنې تور یې په صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران پورې شوی دی، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای لنن څخه د زندانونو ډک کولو مهم پیلوي. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه تور ولګو چې بنیادی بشري حقوقونه یې تر خپل لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډېره شوې ده، نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې توندوي. او د یوکرین پوسټ نن ویلي دي چې د هیواد په دونیسک او لوهانسک سیمو کې روسي ځواکونو د جګړې په اوله کرښه توپخانی او هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د یوکرین جنوبي برخې د نیپرو پیتروسک سیمې چارواکو هم په سیمه کې د درنې بمبارۍ خبر ورکړی دی. اور دن کو مشال لڑیو تا سور برسوس تیو رپورٹ طرف تا دا امریکا ولسمشر جو بائیڈن ویلی چھ روانہ اونے با پروسی پا اوکرائن دے یرغل لکبلا تازہ بندیزونا ولګول شي. د فبرری په سلیشتمه په اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. په دې مناسبت د امریکا ولسمشر یوکرین او بیا پولینډ ته د سفر پر مهال خبرې کړې دي. جو بایډن زیاته کړې چې امریکا به راتلون بخنه غواړم چې امریکا به روان راتلونکي کال د نیټو د 50 کلیزې په مناسبت د دې پوځي تړون د سرمشري سي قربه هم وي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولینډ کې د وینا په مهال وویل د امریکا متحده ایالاتونو شریکان به پر روسیې روانونه نور بندیزونه اعلان کړي. دغه بندیزونه پر اوکراین د مسکو د یرغل په تړاو دي چې را روانه جمعه یعنی د فبروري میاشتې پر 24مه کال پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپل وینا کې وویل جګړه ځپلې اوکراین به هیڅکله روسیې ته بریا په برخه نه کړي. جو بایدن د پولند په پلازمینا وارسا کې له شاهي ماڼۍ د باندې د خلکو ټولې شبې ډلې ته وویل
د دې جګړې په لومړی کال کې پوتین زموږ د ائتلاف پر پیاوړتیا نور شک نه لري، خو له اوکراین څخه زموږ د ملاتړ په باب شک لري. په دې اړه هم شک لري چې ناتو به دغه سیمه متحد پاتې وي. په دې اړه باید شک نه وي. له اوکراین سره زموږ ملاتړ به کمزوري نه سي، ناتو به ونه ویشل سي او موږ نه ستړي کیږو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه هیواد به را روان کال د ناتو د 50مې کلیزې په مناسبت د یوې سرمشري کوربتوب وکړي. ولسمشر بایدن چې لومړی اوکراین ته سفر کړی و پرون په پولینډ کې دا وینا داسې مهال وکړه چې تر هغه څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا وکړه. پوتین په خپل خبرو کې وویل مسکو به په اوکراین کې خپل اهداف ترلاسه کړي. هغه پر لوی دستور ولګاو چې د روسیې د بربادی لپاره توتیه کوي. پوتین ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین جګړه په یوې نړیوالې شخړې واړوله. د پزمن کې اعلان وکړ چې روسیا د 2013 میلادي کال د نیو سٹارټ په تړون کې خپل ګډون پای ته رسوي. دا له واشنگټن سره د اټومي وسلو د کنټرول وروستی لوی تړون وو. مسکو پر اوکراین د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه بې دلیل یرغل وکړ چې له دې سره پر مسکو بیلابیل بندیزونه ولګول شول. روسي ځواکونو په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ملکیانو په استوګنځایونو کې خپل پوځي سنگرونه سخت کړی دي. دا په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي چې روسیې په دونیسک سیمه کې د پام وړ زیانونه لیدلي دي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ په وپاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاثور دل شی ورزوز ته یو رپورٹ طرف ته په بلوچستان کې داغو میرمن شمیر سوار رسلا کو تر رسیدلې چې عمرونه لا تل سو کالو اوختی خوشنختی کاډونه نه لري. د خبره پرون په کوټه کې جوړ په یو سیمینار کې وشو. سیمینار ته د هم ویلې شوې چې په بلوچستان او سند کې د تیر کال په سیلابونو کې د ثبوت شاوخه 15 او یا بخنه غواړم وو 500 زره خصوص شناختی کارډونه ورک شوې دي. د شناختی کارډ جوړولو کمی ادارې نادرا بیا ویلي چې د روان کال تر اگست میاشتې پورې به په سند او بلوچستان سیلاب ځپلو ته وړیا شناختی کارډونه جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د غیر دولتي ادارې ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی او سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ یا سی پی ڈی تر اہتمام لاندې په کوټه کې یو ورځنی سیمینار وسو. په کوم کې چې سیاسي مشرانو، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د دې سیمینار څخه د وینا پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې تیر کال په هیواد کې د باران او سیلابو څخه د سند شپږ او د بلوچستان په درو ضلعو کې د 15 اتیا زره څخه زیات شناخت کارډونه ورک شوي دي. او اوس به یاد تنظیمونه د پاکستان د شناخت کارډ جوړونکي ادارې نادرا په مرسته دا کارډونه د روان کال تر اګست پورې جوړوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د غیر دولتي ادارې سی پی ډی مشر نصرالله بړی چې چپلومنې پړاو کې بدا کار وسین ته چیرما د بلوچستان په نصرآباد، جعفرآباد او جل مکسیکی دوی وکړي.
مجلس دا دغه شروع کړی دی چې موږ به سلور نیم زره شناختی کارډونه چې دي د زنانو جوړو. په دې کې 80% به هغه زنانې چې دا دغه شناختی کارډونه سیلاب وړي دي او 20% به هغه ښځې او ورسره هغه خلک یا شپنجري یا مزورانی د هغو شناختی کارډونه کنه به هم ور جوړوي. دویم صاحب د دې د ګردو لوی دغه د چې کوم زنانې چې شناختی کارډونه نه لري نو دا سیلاب د تباهۍ چې بیرته ریبلیټیشن کیږي یا د دې کومکونه کیږي نو هغه کې به دا زنانې نه شمارل کیږي چونکه د شناختی کارډ نه لري. نو د دې لپاره ضروري ده چې د شناختی کارډ ولري کنه دې د به هیڅ قسمه سیلابي امداد شدي یا د دې د کورو د بیرته جوړونګو به مې امداد د دې سره نه کیږي.
پر دې مهال د بلوچستان اسمبلی غړي او د بلوچستان نېشنل ګوند پارلماني لیډر ملک نصیر شوانی راته وویل چې د شناخت کارډ د جوړېدو څخه به د سیلاب ځپلو ښځو په ژوند کې لوی بدلون راسي.
د دې علاقې غو ضروري دی، هغه بعد بیا ضروري دی چې هغه کسان چې زیاده متاثر دي هغه ته چې د ریلیف ملاب سي او اقدار ته چې هغه غاټ ملاب سي اوس د دې نادرې ډیجی راغلی دی. د دې یو ذمہ داری جوړی چې انګامي بنیادو نه بلکې جنگي بنیادو باندې یو خپل وین دی، هغه خاص کر چې اسلام آباد څخه ضرورت کیږي باید چې یو وخت کې زیاده زیاده لس ورځ کې دا ګرد بیلټ کې ټول کسان واسطه او د دې شناخت کارډ کوم وخت پورې شي نه دی او هغه ریلیف ملاویږي نه دا لیست کې راځي. اولم کار دغه چې نادر خپل کار کوي هغه بعد چې زیاده ریلیف کارونه شروع شي.
غیر دولتي ادارو او نادره و دي عمل ته د شوجو د کوکل لپاره کارکونکو ټولنی یا اورت فاونډیشن هر کله کړي دي. په دې ترڅ کې د اورت فاونډیشن کوټي مشر علاءالدین خلجی راته وویل په کار دي چې په صوبې کې د ناوړې وجې د مخنیوي اداره پی ڈی ایم ای په دې کار کې خپل مرکزی کردار ولوبوي.
د ډیستریکټ کې د
علاقه کوي نصیر آباد جعفر آباد او جلمکسی پدا کې د نصیر آباد چولو هغه کې 15400 زنان چې دی هغه شناخت کارونه یو رکسی به دي د غرنګ جلمکسی او جعفر آباد چې کم دی د دې د دواړو مشترکه تقریبا داسي 16000 سمثینګ دارنګ جوړې دی نو دا ټوټل د دې فیګر جوړې دی 32400 جوړې دی نو دا 32000 شناخت کارونه چې ولې پدې کې دې بدا شناخت کارو کې ډیفرنس ولو مطلب کدا ډیفرنس ته وګوره دا تقریبا د 10% سم بالاو در اگست پوری دې بدا شناخت کارونه جوړي لیکن هغه کې دا ګر دا 32000 فیګر نو دې دا 4000 فیګر
پر دې محل د بلوچستان اسمبلی شزینه غړي او د قانون پارلماني سکرتري مېربن ربابا بولیدی زیات کړه چې د بلوچستان په ډیرو برخو کې نن هم سیلاب ځپلي خلک د مرستو څخه به برخې دي ځکه چې هلته زیاتره شزي د دې په وینا شناخت کارډونه نه لري په دې سیمینار کې د خبره په ګوته سو چې په صوبه کې د 14 لکو څخه زیاتې هغه مېرمنې د شناخت کارډو څخه به برخ پاتې دي د چا عمرونه چې د 13 کاله یا تر هغه اوښتې دي ځکه چې د دې لوی هلت په ټولنه کې د شوزو د کوکو څخه سرغړونه ده او دا ډول په ملک کې د 1 کروڑ څخه زیات شوزې داسې دي چې هغه نن هم شناخت کارډونه نه لري دلته په ژړه پوری خبره ده هم ده چې د یو د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم عام انتخابات یا ټاکنې نبه دروان کال په اکتوبر کې کیږي زکه چې د بلوچستان او سند سره سره د کامی اسمبلی د غړو وخت به دروان کال په اگست کې پرسی نو زکه چې په عام انتخاباتو کې د شوز لپاره شناخت کارت درلودل یو مهم شرط دی
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسې په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سټ او موبایل اپ باندې
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د خبر پختونخوا نرخصیانو اتحادیه مشره فرزانه ریاض وایي چې حکومت باید دوی ته تحفظ ورکړي د دې په خبره په سواد کې د نرخصیانو د بشنو په تور نیول شوی یو تن باید ارومرو سزا شي بلخو د سواد پولیس وایي چې د فبرورۍ په 19مه د نرخصیانو په یو موټر ډزې کوونکي گرفتار کړي او دا چې ورسره به د قانون مطابق عمل کوي تفصیل نیاز احمد خان راکوي
په سواد بنګوره کې د پرورۍ په 19مه نیټه د نرخازیانو په ګاډیو ډزو کې یو تن مړ او یو جوبل شوی و د مړ تن لاسنیوی په مخه د خیبر پختونخوا نرخازیانو اتحادیې مشر پرزانه ریاض وایي چې پرله پسې په نرخازیانو تشدد کیږي بعض وخت پولیس ملزمان اونسي خو بیا هم ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي او په نرخازیانو د تشدد سلسله لا په زیاتېدو ده
د دې نه مخکې سو نخوا جا سره قتل شو هغه ته هم سزاګان ملو نه شوې او کده ته هم سزا ملو نه شوه نو په دې خواجا سره او یو کم چې څنګه میچ په چالو دی مړ کوي قتل کوي د وینو یو دغه روان دی سیلاب روان دی نو په دې کې به نور خواجه سره مخته مکه چې دین واغی بم سر خوري او تانو ته ځي نو فایر کیږي دانه چې نکیږي خو هغه باندې عمل کول پکار دی اف آئی آر دونه کمزور شي دونه کمزور دفات لګي چې سبا خلق چې دینو اغي بیا روزي او خواجه سرا ول دمکان ورکی خواجه سرا چې دینو اغي پخپل زکه محفوظ نه دي او زوی مچ زمنګ سم نه دي پکار مونږ له قانوني تحفظ پکار دی
د پروري په 19 منټه منګور خار کې د نرخازیانو په ګاډي ډزو کې یو تن جوبل شو په دې کې جوبل شو نرخازی ګلالي وای چې دوی سره د عامو خلکو مرستې هم نشته او بیا په اسپیټال کې ورته هم هغه شان سانتیاګانی نو ورکولای کی دی
ډزو ته خصوص نه پاتې کیږي زغه چې درې مرګر تختیدل او زبر سره یوازم هغه تکلیف چې هغه درد چې هغه مال دی او اسپیتال ته بیا یوړ لکه د لیونو په شان منډې تړلې غویمې او اسپیتال والا کله چاوي په دې دنکه چاوي په دې دنکه نو موږ یو خواجه سره په موږ په سده خلک خنداقي اوس هم زه اسپیتال ته تلم او دغه اسپیتال سنم دی دا سرکار چې دی نو هغه پکې مونږ پورې مال ما پورې ملنډ کالج اوس پرایویټ ته لاړم ما خپلې 14-15 هزار روپۍ ورکړې خو ما ځان له علاج وکړو دا د اپریشن مې وکړو او دغه سرکاري هر سړی په مونږ پورې خنداغي هر سړی په مونږ پورې خنداغي لکه آخر ولې
په لاسنیوه کې موجود په سوات کې نرخزیانو سره قانوني مرسته کوونکي ادارې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې نرخزیان هم بشري حقونه لري او دغه لپاره په چاپیریال کې پوهه راوستل پکار ده دوی په خپله کچه د نرخزیانو مرسته کوي پولیس چې کوم ملزم نیوله هغه ته د هم سزا ورکړي شي
زماده پولیس ډپارټمنټ ډی پی او شپتا او نور کم ډپارټمنټ چې دی هغه ته خاص ته چې دی کسته سزا ملاو شي او دوی ته انصاف ملاو شي د دوی سره موږ په هر ځای کې لاس په لاس ولاړ یو او د دوی आवाज به ان شاء الله موږ جوړی کو او امید وساتم چې څنګه موږ د دوی سره د دوی یو आवाज شو د سې خپل عوام نه او د خپل پولیس ډپارټمنټ نه او ډی پی او شپنه دا امید ساتم چې موږ ټول دغه سې یو आवाज او یو لاس جوړی کو او د دې خدمت پکو
د سوات منګوري پولیس مشر ډي اس پي باچا حضرت وای چې پولیسو په نرخزیانو ډزي کوونکو ملزم نیولې د قتل او د اقدامي قتل مقدمه په درج کړې دغه پیښه د نرخزیانو ترمنځ شخړه وه پولیس د قانون مطابق هر وګړي ته قانوني مرسته ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تان دی هلي
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اور ایدن کو مشال لیڈیو تاثر د فروری په شلمه د پیښور په خیبر میډیکل په هنتون کې د نرخزیانو د ذهني صحت په اړه یو روزنی سیمینار جوړ شوی وو په دې غونډه کې اشمیر نرخزیانو هم ګډون کړی وو له اغه څخه یې سنوی مشال لیڈیو ته ویلي چې دوی په لو د کورنیو او د ټولنې د خرابې رویې له امله د دوی سنو ملګرو وخت په وخت د ځانوژنې هڅې کړې دي د سیمینار ځینو ویناوالو ویل چې حکومت او نورې اړوند ادارې د نرخزیانو د حقونو د خوندیتوب چارو ته اغه رنگ چې لازمه ده پام نه کوي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
خیبر میډیکل یونیورسيټي د فروری په شلمه د نرخزیانو د ذهني صحت او هغوی ته ورپېخه د ذهني ناروغیو په اړه د یو ورځنی سیمینار تابع کړی و سیمینار کې د یاد په هنتون ډاکټرانو او سیړنکارو بشمول نرخزیانو او مدني فعالانو ګډون وکړ نرخزه کترینا خان مشال ریډیو ته ویل چې د ذهني فشار له وجې ځینې ملګرو د خودکشي هڅه هم کړې ده
فیملی نه د ساوند شو مونږ بیا ما شرم نه اکسپټ کړي بیا خلک مونږ سره هر څنګه روی ساتي غلطي تر دې پورې مونږ خودکشي ته تیار شو چې مونږ چوز مونږ د ژوند خاتمه وکړو ځکه چې دا مونږ څنګه ژوند شو چې مونږ خپل خپلوانو نه پاتې شو ما شرم مونږ نه مني او مونږ بیا ځان لا خپل ژوند نشو تیرول نو موږ په دې باندې بیا ډیر زیات چې خپېمان شو اخر کې موږ خودکشي ته کوشش وکړو
نرخزه لیلا مشال ریډیو ته ویل چې لدی سیمینار نړوان دی ورته د ذهني فشار او ناروغي په اړه هیڅ معلومات نه وو
لار خو بس مونږ ته مدکنه چې ځان ته میوزیک ولګو او ملته کې ډانس چالو کو مونږ وایو چې بس دا خوشحالي ده او یا چرته ځان له خسته سپاخه کو هغه اخرو نو بس پدې کې دوه شیزونو کې بس ځان له خوشحالي پیدا کو او کې نه دینه علاوه خو بل مونږ سره اپورتونټی نشته دی یا به چرته لاړ شو الته کې ډانس کو یا خپل مرګري ته وایو چې لګراله لونګ ډرایو باندې مې بوزا نو دا هم دا دوه درې اپشنز مونږ سره وی چې پدې باندې بیا هغه ټایم خپل پام غلط کو خو مونږ سره دا اویرنس نشته دی چې مونږ یا یو هاسپټل ته لاړ شو سایکالوجیست سره ملاو شو چې هغه مونږ لا سیشنس راکړي چې تاسو څنګه لایف سټایل مونږ ته غیو خی د خوب ټایم مونږ ته وخی د پاسېدو ټایم مونږ ته وخی نو هغه سره ما اوریدلی دي چې دې سره انسان کې ډېر بهتري راځي خو هغه زمونږ په کمیونټي کې هغه اویرنس نشته دی
دا سیمینار انتظام کون کی ڈاکٹر سارا خان مشال ریڈیو تو اویل چی مختلف ادارے او حکومت د نرخزیانو د حقوق په اړه خبرې کوي دوی ته د وسایلو ورکولو خبرې کوي خود دوی د نفسیاتی ستونزو او د عام اولس له اړه خان نرخزیانو ته د ذهنی دباو ورکولو په اړه سوکوم خبرې نه کوي
سیمینار کې مونږ ته دا هم پتو لګی دا چې د ترانسجنډر کمیونټی دا کنه هغه کې د مینټل هیلث څه کانسپټ نشته هغه ته پته نشته چې دا مینټل هیلث څه ته وي مینټل ایشوز څه ته وي او کین کیس راشن دا موږ څنګه ډیل کول پکار دی دی ته ډیفرنس پته نشته چې سایکالوجیست څه د پاره دی دا غي څه سرویسز دي د سایکیټریست سرویسز دي او آیا دا کم هاسپټلز کې کم سنټرز کې کینی فرست چې کم کوشش ته فرست سٹیپ بدا وی چې دی ته موږ اویرنس سیشن دا سی ورکو دی ته اګاهی ورکو چې بیسیکلی سایکالوجیست څه د پاره وی او مینټل هیلث ایشو څه د پاره کیږي
دا خیبر میډیکل یونیورسيټي د سیډن د مرکز کارپوهان اویل چې د پروژي په ډومبه برخه کې د نرخزیانو د ذهني ستونزو په اړه معلومات راټولوي او په دویمه برخه کې به دغه نرخزیانو ته درملنه ورکوي د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم بلو وینز د یو سیډن تر مخه د کال 2015 نه تر کال 2022 پورې په مختلفو پیښو کې لسلو زیات نرخزیان وجلی شوی او په سونو نرخزیانو باندې د زور زیاتې پیښې هم رامخته شوې دي عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
د سواد په منګوره کې یوې غیر دولتي ټولنې د ملاکنډ ډیویژن د وسلو د پریس کلبونو مشرانو ته په بیړنیو حالاتو کې د ابتدایي طبي مرستو اغستلو روزنه ورکړه د روزنې اهتمام کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د تربیې هدف خبریالانو ته نه یوازې د ځانونو بلکې د خپلو کورنیو او شاوخوا خلکو د ژوند ژغورلو لارې چارې هم خبر شوې خبریالانو د تربیتي پروګرام ستایلې دی په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي
په سواد بنګوره کې خبریالانو ته په بیړني حالاتو کې ابتدایي طبي مرسته ورکولو پوهان عنایت الله وایي چې پیښه حادثه نه صرف په جنگ ځپلې سیمو کې وي بلکې په عام حالت کې هم کېدای شي او خبریالان اکثر د ریسکیو یعنی بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارو نه وړاندې د پیښې ځای ته رسي ځکه په کار ده چې خبریالان په بیړني حالاتو کې مرسته ورکولو روزنه واخلي
بنیادی چې کوم مین خبرې وینو یو د اینې روکتام دی کله مکه اینې بهږي دا غیر روکتام به څنګه موږ زر طریقې سره کو په وخت باندې او دا غینې علاوه د سا بندش اکثر چې کوم دی په ایمرجنسیز کې د سان علي بندش یو غټ مقدار چې کوم دی د خلکو دا غیب د ځای کېدو چانسز به کیږي نو دې ته موږ بنیادی سو اصول خل د فرست ایډ دا غیب په ذریعہ سره د خپل ژوند د خپل کور د افرادو ژوند د خپل د مالی او د علاقې د خلکو ژوند بچول شي ورسره د هغه خلکو چې کوم پاسپورت باندې دی رپورټینګ کوي هغه دوران کې دې سره لکه پدې کې کټسو لګیدل الله مکه چې کوم دی نو سو په ګولو باندې زخمی شو مګه مختلف د وړې طب نواله غټه حادثه پور جسون ایمرجنسی دغه حواله سره دې تم آگاهی ورک
روزنه اغستون کې د بونیر پریس کلب لخوا مشر سید الرشید چې په یو شخصي ټلویزیون کې د 13 کالو راهسه کار کوي وایي چې اوسم د ملکن ډیویژن خبريالان او په خصوص توګه د ټلویزیون سره کار کوونکي په سختو حالاتو کې کار کوي
موږ اوسم بوار زون کې کار کوو دلته کې دغه دماکي او مختلف جګمنو واقعیت دکېږي کو پرس گئی او صحابي د خپل جان بچ کولو بیا د خپل کیمرمن بچ کولو نو ما په خپل زلباني پدین نو بي زلباني چې کوم دي ما ته ډیر سيز ذکرو ځکه صافي کلم واقعیت وښي نو مونږ کوشش دای چیرې دغه لپاره مونږ چې کوم دي نو هغه سپارټ ځان رسو مونږ د ریسکو نو مخ کیزو نو مونږ د مخې د واقعیت خود کج دماکي راغلیوم دي حکومت سره مثال تور زمونږ سره هغه ټریننګ نه نو بیا په ځای د دې چې مونږ د خبر په ځای باندې خپل خبر جوړې دي شو
د کوز دیر تی مرګری پریس کلب صدر اسماعیل انجم چې د یو شخصي ټلویزیون سره کار کوي وایي چې داسې روزنه ورکول د میډیا ادارو کار دی. ولې د بده مرغه په پاکستان کې د بریکنګ نیوز او د نورو ټلویزیون نه مخکې خبر ترلاسه کول لپاره زور راوستي کیږي؟
مخکاره خبره دا چې کوم ادارې سره مونږ کار کوو دا غو ذمہ داری ده چې ما یو ځای ټلویزیون مالا تحفظ هم غورا کی بدقسمتۍ نه هغه خدا نه وي یو سره داسې واقع شو چې ډسټرکټ جیل چې کوم هلته کې قیدیانو احتجاج شروع کړی و بلکې هلته یې څه وور مورم اچول و نو ډېره غټه لانجه وه. ما ته دا حکم و چې ته په سرنګ کې ننوځه خو همدې ته ننوځه د پټیج راولېږه. نو ما دا نه وې شره بای که ته مړ شي خیر دی خو چې نه ته به دې چېرته یو نالې وګوره هلته په نالې کې ننوځه خو ته دې دې ته دننه ننوځه. ما ورته چې ما دننه پرېږدي نه خو بهر له ما دغه خپله خبره بس ختم لکه دا فکر هغو نه کوي چې یاره دا به مړ شي د ته بس نقصان ورسي.
روزانه اورکونکو ادارې مشر نورعالم وایي چې پټول خیبر پختونخوا کې زیاتره خبریالان په جنگ ځپلې سیمو کې کار کوي او پکې یو شمېر خبریالان جوبل او مړ شوي هم دي. دوی د بشري همدردۍ په بنیاد دغه روزنه خبریالان ته ورکوي.
زمونږ د دې ټریننګ اصل غرض دا دی چې صحافیانو سره چې دی هغوی سره تدای طبي امداد باندې پوهي چې په کوم ځای باندې حادثه شوې ده نو اول خو هغوی خپل ځان چې کوم حده پورې ممکن وي او د خپل ځان سره چې کوم د هغوی سره نور ټیم دی د میډیا نو هغوی ته طبي امداد ورکړي. د هغې سره سره مونږ دا هم اکسپیکټ کوو د خپل صحافیانو وروڼو نه په هغه حادثې په ځای باندې چې کوم متاثرین دي چې کوم زخمیان دي نو هغوی ته هم ابتدایي طبي امداد ورکړي.
روزنه ورکونکو ادارې مشر او بیړنۍ حالاتو کې مرسته ورکونکو ادارې یو یو دوه دوه مشر وایي چې خیبر پختونخوا کې زیاتره خبریالان په ګڼه کې جلسو کې جنگ ځپلې سیمو کې او بیا په قدرتي آپاتو کې کار کوي او کله چې جوبل شي یا ورسره سپېخ شي نو د ناپوهۍ له وجې ژوند یې په خطر کې شي. داسې روزنه د دوی په کار کې او په عامو حالاتو کې هم ژوند بچ کولو کې په کار راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسني مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په څلرنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس د روانې خبرونې اخیری رپورت طرف ته ورسو. په خوست کې پرستیو کې ډیرو گاډو چلونکو د لایسنس اغستل لپاره د ډرایوینګ عملی ستکړو ته مخه کړی ده. گاډي چلونکو ته سوار لسرسي ستکړې ورکول کیږي او رست بیا ورسخه آزموینه اغستل کیږي. موټر چلونکي وایي مسلکي معلومات کله وي خو دوی له ټرافیکي پیښو ژغوري نو بل لور ته په افغانستان کې هم موټر چلونه ورو په ورو قانوني بهیر تا داخلي کې په ډېره تفصيل نجيب الله الوخيل راکوي.
مسؤلین وای په دې ورستیو کې د موټر چلونې لپاره لایسنس اخیستلو ته د مراجعینو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. سره له دې چې په خوست کې د زرګونو موټر چلونکو له منځه د ګوتې په شمار کسان لایسنسونه لري خو د دې سند اړتیا هغه وخت ډیریږي چې ټرافیکي پیښه رامنځته شي او د ډریور لایسنس ته اړتیا پیدا شي. د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قادر زمان چې دوه اونۍ د ډریورۍ عملي او نظري زده کړې کړي مشال رډیو ته وویل
لایسنس مهم دی چې دلته موږ ساسي وخت لو پیکر وکړي په خارج کې چې کوم ډراور لایسنس نه لري هغه ډروري نشي کولای او په افغانستان کې بس وړي کې مشروم یې راوځي خار ته د موټر داخلي او کله چې ټکر وکړي بیا درته وایي چې زه په مشکله کې یم او پلار یې درته وایي چې زه غریب یم خو نه ته ولې په کوچني باندې ډروري کوي. د اوسني نظام نه هم دا هیله ده چې لایسنس جبري کې
ویل کېږي. ډېری ټرافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ټرافیکي اصولو سره د هغوی د نابلدوالي له کبله رامنځته کېږي. یو بل تن لایسنس اخیستونکی امین وایي
سویر لاس ورځ میں درس وایم شکر الحمدللہ خو کولای درس روکړی ان شاء الله چې میک پارس پویشوي غلط وتل نه وتل خار ته ان شاء الله د مکمل پاتر ته ولګی دا بلسن د پر سید چ پلیار کې یی خوې د سخروب جمپینه ته ته مکمل پاتر لګی چې مخک مشکل شته باید زون کنټرول کې نو بده سویر لاس ورځ کې ان شاء الله چې میک ډیر سل ستروډ ډیر سنس دا کړ ان شاء الله.
لایسنس اخیستون کې موجب وایي په دې سره په خار کې د ټرافیکو بهیر منظمه بنخ پلوي او ورسره د پیښو مخنیوي کیږي.
لایسنس نه وازی دا چې مثال د اجازه په معنا ده. فرض مثال یو کس زی خار ته زی کنه فرض مثال لکه د خاري تنظیم من سره زی د ټکرونو او پیښو مخنیوي کیږي. په دې خاطر مې مقصد مخکې له مخکې چې مقصد یو څوک د پیښ سره مخکې مخ شي کنه نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
کوم.
چارواکی وایي د پخوا په پرتله د لیسانس اخستلو مراجعین ډیر شوي او دوی هڅه کوي دا ټوله پروسه قانونمند پر مخ ولاړ شي تر څو د موټر چلونې لیسانسونه په واقعي معنا مستحقینو ته ورسیږي. د خوست ترافیک مدیر مولوي خیالي خان وایي
فعلا ترتیب چې سابقه د جمهوریت نه مونږ ته پاتې شو ده چې د هغې په وخت کې 15 ورځې کورس و. کله چې هغه کورس دغه ملګري سر ته ورسوي د هغې نه بعد مونږ دلته بیا نظري او عملي امتحان ته نه وخلو. کله چې په دې کې کامیاب شي هغه سړی ته لیسنس ورکولی کېږي او که چېرته ناکام شو نو دوباره بیا مونږ ده ته هدایت کړو چې ته بیرته د خپله فرسه بیا په سر ورسوه بیا مونږ ته رسو چې لیسنس درکړو.
سره له دې چې په افغانستان کې ټولې ترافیکي پیښې او له دې کبله رامنځته کېدونکې مرګ ژوبله نه ثبتېږي، خو بیا هم د افغانستان د ترافیکو اداره د خپلو ارقامو پر بنسټ د روان مریز کال په اولو 10 میاشتو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 900 کسان ښیي.